به پیش ببره نوری صاحب.
بله فرشته جان، تاسو ستړي مشي. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. په یوې بلې خبرونه کې مو زه نوریاس نوری هرکلی کوم. وبورش افغان ولسمشر وایي د طالبانو وسله والو جګړې ستړي شوي، خو مشران باید له سولې د نظام د نسکورولو او وخت د رسېدو لپاره د یوې وسیلې په توګه کار ونه اخلي. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو راپورونه لرو. د خپرونې په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو دوه اونیزې خپرونې مه هېروئ. خو لومړۍ خپرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. د ننګرهار چارواکي په دې ولایت کې د نامعلومو وسلو والو لخوا د یو قاضي د وژل کېدو خبر ورکوي. د امریکا په سنا جرګه کې د ولسمشر ډونالد ترامپ د سیشن بي د ورځې د استزاد محکمې پیل په متحدو ایالتونو کې شاوخوا 10 میلیون وګړو لیدلی. د ازادي اروپا ازادي راډیو عمومي رئیس وایي د تاجکستان حکومت په خپلو ژمنو کې پاتې راغلی او اجازه یې نه ده ورکړې چې د ازادي راډیو تاجک څنګه پرته له خنډونو خپل فعالیت ته په دې هېواد کې ادامه ورکړي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې د ولسمشر اشرف غنی او د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ پرونی کتنه کې د افغانستان او سیمې پر وضعیت خبري وشوه. دواړو مشرانو د سویس په دوس ښار کې د نړیوال اقتصادي غونډې ترڅنګ وکتل. د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقي ازادي راډیو ته وویل چې دواړو ولسمشرانو پر هغو موضوعاتو خبري وکړي چې د ولسمشر ترامپ د افغانستان د سفر په مهال مطرح شوي وي.
موافقت شد که هر دو کشور رو بحثا را تحقیق بکنن و تا در افغانستان
به زنگری دول پردی بحث رو شد چه چرنگ در افغانستان و متحد و ایالتون و مشران و چکم بحثون بگرام که کردی و حقا پراتون که بیا هم در دوار و حوادون در چارواکل لوری تحقیب شی. د افغانستان او امریکا ولسمشرانو د نومبر په 28مه په بګرام کې کتلی وو او هلته له طالبانو سره د اوربند او له افغانستان بهر د ترهګرو د پټن ځایونو د لمنځوړلو په اړه خبرې شوې وې. په ننګرهار کې یو قاضي د نامعلومو وسله والو له لوري ووژل شو. د ننګرهار د ولي ویانا ته الله خوګڼۍ وایي قاضي رفیع الله پرون په بیسود ولسوالۍ کې ووژل.
د بیسود ولسوالۍ اړوند بیزیک مالتی سیمې کې نصرګند وسلوال لوري ننګرهار استناب محکمې یو برحاله قاضي رفیع الله په ډز سرپشت رسول شوی دی.
د دې پېښې مسؤلیت تر اوسه چا یا کومې وسله والې ډلې نه دی اخیستی. دا په نږدې یوه اونۍ کې دوهم قاضي دی چې په افغانستان کې وژل کېږي. د فاریاب د استنا محکمې د جزا د دیوان رئیس قاضي غلام فاروق د تېرې اونۍ د پنجشنبې په ورځ د میمنې په ښار کې ناپېژنده وسله والو وواژه. ټاکل شوی ده چې تر 19 کلونو د کم عمره کرکټ په نړیوال جام کې سبا د افغانستان لوبډله له کاناډا سره مسابقه وکړي. په دې نړیوال جام کې پرون افغان لوبډلې د متحده عربي اماراتو لوبډلې ته د 160 منډو په توپیر ماتې ورکړه. د افغانستان تر 19 کلونو لږ عمره لوبغاړو لومړی بیټنګ وکړه او په ټاکلیو 50 اوورونو کې 268 منډې هدف وټاکه، خو د متحده عربي اماراتو ټولو لوبډله د 105 منډو له جوړېدو سره وسوځېده. په دې لوبه کې شفیق الله غفاری د مخالف ټیم 15 لوبغاړي وسوځول او د لوبې غوره لوبغاړی وټاکل شو. تر دې مخکې افغان ټیم په دې نړیوال جام کې کوربه هیواد جنوبي افریقا ته په 2 وکټو ماتې ورکړې وه، چې هلته هم غفاری 6 وکټې اخیستې وې او غوره لوبغاړی ټاکل شوی و. د امریکا په سنا جرګه کې د ولسمشر ډونالد ترامپ د سیشن بي د ورځې د استزاد محکمې پیل په متحدو ایالتونو کې شاوخوا 10 میلیون وګړو لیدلی دی. دا شمیره چې پرون د نیلسن د درجه بندۍ ماسیخ پرکړه له هغې کمه ده چې په 13 نومبر میاشت کې په استازو جرګه کې د ترامپ د استزاد پیلولو په لومړۍ ورځ خلکو لیدلې وه. هغه مهال اټکل شوی و چې 14.8 میلیون وګړو د ترامپ د استزاد پیل جریان له تلویزیونونو کتلی و. دغه سروې په سنا کې د محاکمې د پیل له لومړۍ ورځې په ژوندۍ بڼه د 6 تلویزیوني چینلونو د 4.5 ساعته خپرونو د جریان پر اساس برابره شوې ده. ترامپ د امریکا په تاریخ کې دریم ولسمشر دی چې په سنا کې افتضاح کیږي. لومړنی ولسمشر اندریو جانسون و چې په 1988 کال کې په سنا کې استضاح شو. دوهم هم بل کلینټن و چې په 1990 کې استضاح شو، خو دواړو ته په سنا کې برات ورکړل شو. ولسمشر ټرمپ ویلي کوم غلط کار نه دی کړی او دغه بهیر د شرم وړ بللی. دې ته په پام سره چې جمهوري غوښتونکي په سنا کې اکثریت دا تقریبا یقیني ده چې هغه ته به هم د دغه محاکمې په نتیجه کې برات ورکړل شي. د آزاد اروپا ازادي راډیو عمومي رئیس جیمی فلای وایي د تاجکستان حکومت په خپلو ژمنو کې پاتې راغلی او اجازه یې نه ده ورکړې چې د ازادي راډیو تاجک څانګه پرته له خنډونو خپل فعالیت په تاجکستان کې ادامه ورکړي. جیمی فلای په یوه لیک کې د تاجکستان د بهرنیو چارو د وزیر سراج الدین مهری الدین په نوم چې په نوم یې د جنوري په 1 استولی لیکلي چې موږ اوس په متبادلې لارې فکر کوو. د آزاد اروپا ازادي راډیو عمومي رئیس وروسته تر دې دا خبره وکړه چې د تاجکستان د بهرنیو چارو وزارت په دې هیواد کې د تاجک څانګې 4 غړو ته د 6 میاشتو په مخ د فعالیت اجازه ورکړه او د دې ادارې 9 خبریالانو ته یې په اکتوبر کې موقتي اجازه نامه ورکړې وه. د تاجکستان د قانون له مخې باید لږ تر لږه دا اجازه د 1 کال په مخې وي. په تاجکستان کې د آزادي راډیو د تاجک څانګې پخوانۍ اجازه نامه د نومبر په لومړۍ نیټه پای ته رسیدلې ده. د اروپا د امنیت همکاري سازمان د بې سرحده خبریالانو سازمان د بشري حقونو د څار ډلې او د تاجکستان دننه د رسنیو د دفاع ډلو د تاجکستان د حکومت پر دې پریکړې اعتراض کړی دی. او د چین دولتي رسنۍ د اوهان په ښار کې سر له نن په سیمه ییز وخت د سهار له 10 بجو پر عامه ترانسپورټ بندیز لګولی. په دې بندیز کې بسونه، میټرو او بیړۍ شامل دي. همداراز نورو سیمو ته د الوتکو پر تګ راتګ بندیز لګول شوی. اوهان د 9 میلیون اوسیدونکو ښار دی. یو نوي اخیستونکي او وژونکي ناروغي اصلي مرکز دی او د همدې لپاره پر عامه ترانسپورټ موقتي بندیز لګول شوی. په هغه راپور کې چې پرون خپور شوی، حکومت د ښار له اوسیدونکو هم غوښتي چې که چیرې ډېر اړتیا نه وي نورو سیمو ته د نزي پر دغې نوې ناروغۍ چې له یو انسان بل ته لیږ دي. تر 1500 ډیر کسان په چین کې اخته شوي او تر اوسه لږ تر لږه 10 تنه وژلي. د روغتیا نړیوال سازمان اندېښنه څرګنده کړې چې داسې ویره شته چې دا ناروغي په نړیواله کچه خپره نه شي. خبرونه مول ازادي راډیو واوریدل. دا او ځینې نور خبرونه بیا هم کولای شي چې د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې ولولئ. پته مو د ازادي راډیو .org. افغان ولسمشر وایي د طالبانو وسله وال له جګړو ستړي شوي، خو مشران باید له سولې د دې نظام د نسکورولو په افغانستان کې د نظام د نسکورولو او وخت د رسېدو لپاره د یوې وسیلې په توګه کار وانخلي.
If they see peace as a Trojan horse to overthrow the government and the society, then the society and the government would mobilize.
ولسمشر غنی دغه څرګندونې پرون د سویس د داوس په نړیوال اقتصادي غونډه کې وکړې. هغه له خپل امریکایي سیال ډونالد ترامپ سره هم د دې غونډې تر څنګ وکتل.
یو ښه او مفید ملاقات وو د دواړو متحدینو ترمنځ، خاصتا ولسمشر ترامپ د افغانستان د امنیتي ځواکونو څخه قدردانی وکړي چې دوی اوس کولی شي خپل هیواد ساتنه وکړي.
د دې کتنې په اړه مو د ولسمشر غنی د ویان صدیق صدیقي سره مرکه کړې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د سرپرست او د دې وزارت د سیاسي مرستیال په توګه د هارون چخان سوري ټاکنه په دې وزارت کې د اصلاحاتو د پیل شوې لړۍ یوه برخه ده. د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون مشر په دې اړه وایي،
بعضې ګمارنې په سیاسي لحاظ کېږي چې هغه ډېر د مدیریت نه هغه سیاسي تشه ډکوي.
په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر غواړي پر 2 هیوادونو سربیره د 1 شمېر نورو هیوادونو اتباع هم امریکا ته له سفر څخه منع کړي. د خپرونې په 2 مئی کې 2 اونیزې خپرونې درته خپروو.
د نړیوال قوانینو لکه اعلامیه جهانی د حقوق بشر او داسې کنوانسیونونه او پروتوکول چې کله دولت ملحق کیږي په هغه کې بشري حق درج دی او دولت چې کله ملحق سو د هغه د رعایت دولت مکلف دی.
د اساسي بشري حقوقو په پروګرام کې مو پر دې خبرې کړې چې دولت څومره مسؤلیت لري چې بشري حقوقو ته پام وکړي. او په افغانستان کې د بانک پر تاریخ هم د بلې خبرونه کې د ازادي راډیو د ژوند په شیبو کې غږېدلې وو.
په 2012 کال کې ملي بانک رامنځته شو. ملي بانک د افغانستان په اقتصاد کې ډېر زیات لاسته راوړنې لري.
د دې دی او نور مطالبه دی او ردول لپاره د خبرونه تر پای سره ملګرتیا وکي. از دې ډو او ری د خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکام کار طاهر روشن په مرسته وړاندې کوم. راز د خبرونه لومړی موضوع ته د افغانستان ولسمشر وايي کچې طالبان سم مسول کوي ولسی منی خو اشرف غنی په قطر کې د طالبانو د مشرانو اعمالو ته د شک په سترګه وکتل. په ورته وخت کې د پاکستان صدر اعظم عمران خان چې په سویس کې په نړیواله اقتصادي غونډه کې برخه اخیستې و ټینګار کوي چې د افغان سولې لپاره په کار دی چې طالبان او افغان حکومت د سولې خبرو ته سره کښېني. دا هغه خبره ده چې طالبانو تر اوسه رد کړې ده. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
د افغانستان ولسمشر په دې باور دی چې د طالبانو وسلوال د جګړو ستړي شوي دي، خو مشران باید له سولې څخه واک ته د رسېدو لپاره د یوې وسیلې په توګه استفاده ونه کړي. د سویس په داوس ښار کې د نړیوال اقتصادي غونډې تر څنګ په یوه بحث کې ولسمشر اشرف غني د چهارشنبې په ورځ وویل: آیا طالبان چمتو دي چې شخړې ختمې کړي؟ که چېرته دوی دا غواړي، افغان ټولنه حاضره ده چې دوی بیرته ومني، خو که چېرته دوی له سولې د یوې وسیلې په توګه استفاده کوي چې حکومت او ټولنه راوپرځوي، نو بیا به ټولنه او حکومت د دوی په وړاندې ودرېشي. افغان ولسمشر زیاته کړه چې د طالبانو مشران له خپلو وسلوالو سره صادق نه دي. د طالبانو سرتیري له جګړې سخت ستړي دي، خو هغه کسان چې په دوحه کې ناست دي، څلور پنځه ښځې یې کړي دي، له ژونده خوند اخلي او په پانګوالو بدل شوي دي. ازادي راډیو د افغان ولسمشر د دې څرګندونو په دې برخه کې په قطر کې د طالبانو د دفتر نظر وغوښت، خو د دې راپور تر خپرېدو پورې مو د هغوی نظر نه دی ترلاسه کړی. اشرف غني بیا وویل چې هیڅ جګړه په ځانګړي ډول د شلمې پیړۍ د وروستیو او د یوویشتمې پیړۍ جګړې له سیاسي جوړجاړي پرته نه دي حل شوي. طالبانو هم د افغانستان د جګړې د حل لپاره پر سیاسي خبرو ټینګار کړی دی، او د دوی استازي د قطر په پلازمینه دوحه کې له امریکایي پلاوي سره په خبرو بوختي. خو طالبان وایي چې د افغان حکومت له استازو سره خبرو ته چمتو نه دي، ځکه چې د دوی په وینا دا ګوډاګی حکومت دی. بل لور ته د پاکستان صدر اعظم وایي چې د افغانستان مسأله د طالبانو او افغان حکومت د خبرو له لارې هواریدلی شي. عمران خان د سویس په نړیواله اقتصادي غونډه کې پرون وویل:
And that could only happen if Taliban and the Afghan government
halta bayat sulawi aw da yawaz haq waqt kidai shi che Taliban la Afghan hukumat sara yaw zaik shini aw siyasi jul jaray wakri da bayat lumray kam bi kho us tar tul muhim shay che asan ham nadai kho yawaz nai la rada che Taliban aw Afghan hukumat sara khabar utak shini kala che da wushi cha sunzi bawlari khuda da parmaghtag yawaz nai la rada. افغانستان پاکستان تورنوی چې طالبانو ته په خپل هیواد کې پناه ورکړي او حقوی ته آسانتیاوی برابرې کړي دي. اسلام آباد تل دا تورونه رد کړي دي. د صدر اعظم عمران خان تر پرونیو خبرو مخکې د افغانستان ولسمشر په داوس کې د امریکا د متحده ایالاتونو له ولسمشر ډانلډ ټرمپ سره وکتل، او دواړو مشرانو موافقه وکړه چې په پروګرام کې د دوی ترمنځ د ترسره شوې غونډې پر مهال چې کوم موضوعات مطرح شوي وو، هغه به د افغان حکومت او د امریکا د متحده ایالاتونو د ملي امنیت سلاکار تعقیب کړي. په پروګرام کې د نومبر په 28مه د ارت خبر پڼې په استناد دواړو ولسمشرانو ټینګار کړی وو که طالبان د سولې هوکړه لیک ته ژمن دي، باید اوربند ومني او په افغانستان کې د پایدار سولې لپاره له هېواده بهر د ترورستانو ځالې له منځه یوړل شي.
په راپور کې موږ غواړو زه اوریدل چې ولسمشر اشرف غنی د داوس د اقتصادي غونډې ترڅنګ پرون له خپل امریکایي سیال ډونالد ترامپ سره هم خبرې وکړي. افغان ولسمشر له دې کتنې وروسته په یو بحث کې د امریکا له ولسمشر ډونالد ترامپ سره خپلې اړیکې عالی وبللې او ویل:
I have no problems dealing with President Trump. I'm one of the few leaders that has an excellent relationship including today.
له ولسمشر ترامپ سره په اړیکو کې هیڅ ستونزه نه لرم. زه یو له هغو محدودو مشرانو يم چې ورسره د نن ورځې د خبرو په ګډون ډېر ښه اړیکې لرم، او دا ځکه چې زه خپل اړیکې د هغو لومړیتوبونو په اساس ترتیبوم چې هغه ترامپ د امریکا خلکو ته وعده ورکړی او نوموړی پرې ولاړ دی. پوښتنه دا ده چې څه ډول ګډ دریز موندلی شو، او هغه ګډ دریز چیرې دی چې کولی شو پرې وړاندې لاړ شو؟ دغه راز افغان ولسمشر د دغه کتنې په باب مو د ولسمشر له ویان صدیق صدیقي سره مرکه کړې. دا مرکه احمد شیبر پرون د سکایپ له لارې کړې، او لومړی ترې دا پوښتنه کړې چې د ولسمشرانو په دې غونډه کې پر کومو موضوعاتو خبرې وشوې. د مرکې کیفیت سم نه دی، له مخکې بخنه غواړو. ښاغلی صدیقي په ځواب کې وویل:
د افغانستان د امنیت، د منطقې د امنیت په هکله خبرې اترې وسول، بحثونه وسول، او خاصتا هغه مواردو باندې بحث وشو چې په تېرې دې ملاقات کې دواړه مشران په بګرام کې کړي وو او د افغانستان د سولې او د امنیت په حق له دوی خبرې کړي وو. نو یو ښه او مفید ملاقات وو او د دواړو متحدینو ترمنځ د ښه روابطو د لا ټینګښت په حق له باندې او خاصتا چې ولسمشر ترامپ د افغانستان د امنیتي ځواکونو څخه قدردانی وکړي چې دوی اوس کولای شي د خپل هیواد ساتنه وکړي او په کلکه باندې د ترهګرو په وړاندې مبارزه وکړي.
صدیقی صاحب، تاسو دې ته اشاره وکړه چې د تیر ملاقات خبرو ته اشاره وشوه، تیر ځل چې په بګرام کې دواړو ولسمشرانو سره کتلی وو دې موضوع ته اشاره کړې وه چې له افغانستانه بهر باید د ترهګرو ځالې وځپل شي، دا مسله هم یاده شوه؟
خو ما تاسو ته وویل چې په مجموع کې چې دغه ملاقات د دغه غونډې په اشی کې ترسره شو، ملاقات کې فاصله د افغانستان د موجوده حالاتو په حق له باندې خبرې وشوې، د فرصتونو او خطراتو په حق له باندې خبرې وشوې، او د سیمې کې پر حالاتو چې څه ګواښونه شته هغه باندې خبرې اترې وشوې، او خاصتا پر دې هم بحث وشو چې څنګه د افغانستان حکومت او د متحده ایالاتو دوی هغه بحثونه چې دواړه رهبران بګرام کې کړی وو هغه څنګه ترکیب شي، او په آینده کې بیا هم د دغه هیوادونو د حکومتي چارواکو ترمنځ کتنه وشي ترڅو هغه مسایل تعقیب شي.
صدیقي صاحب، دوه کلمات تاسو دلته په دې خپلو خبرو کې یاد کړل، یو مو ویل چې دا خبرې مفید وي او بله مو ویل چې خطراتو په باره کې هم خبرې وشوې، کېدای شي چې توضیح ورکړي چې مفید ټکی څه دی او خطرات څه؟
خطرات خو دا چې د افغانستان ولسمشر د منطقې د وضعیت په حق له د افغانستان د سولې په حق له خبرې وسول، او هغه نور فرصتونه چې وسته چې کولای شو په ګډه افغانستان ته سولې راول په هغه باندې خبرې وسو، د همکاریانو د ادامه په حق له باندې چې دا چې موږ لوی متحد د افغانستان دولت او خلکو سره به همکاري کوي هغه باندې خبرې وسو، او خاصتا څنګه کولای شو چې موږ خپل مشترکه مبارزه تر هغه ته وړاندې مخته یوسو. دا هغه مهم مسایل چې د فرصت او خطراتو په چارچوب کې دواړه ولسمشران ورباندې خبرې وکړي.
د افغانستان د ولسمشر ویاند صدیق صدیقي و چې د سویس د داوس د اقتصادي غونډې تر څنګ د افغان ولسمشر او د غرض د امریکا د ولسمشر ترمنځ د تیر ورځې د انکتنې په باب نور جزئیات را سره شریکول، دا چې په دې کتنه کې دواړو ولسمشرانو پر کومو موضوعاتو خبرې وکړې. ښاغلی صدیقي، لکه څنګه چې مو واورېدل د دواړو ولسمشرانو ترمنځ دغه کتنه ډیره مفیده یا ګټوره وبلله.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، ټویټر، اس ام اس، لا ازادي رادیو سره اړیکې ټینګ کړئ.
د سهار ته بجې 13 دقیقې دی. ازادي رادیو او ریپټول افغانستان کوم په منځنۍ او څپو سربېره لوی خاورونو کې د اف ام په سل شر 15 په صافه او وزي اوریدلای شي. د افغانستان د ولسي جرګې د بهرنیو اړیکو کمیسیون په بهرنیو چارو وزارت کې وروستی بدلون د سیاسي تشې ډکول نه د مدیریتي تشې ډکول بولي. د دې کمیسیون رئیس پرون د دغو څرګندونو تر څنګ ازادي راډیو ته وویل دا بل وخت مخکې وي چې د بهرنیو چارو وزارت د نوي سرپرست هارون چخانسوري په اړه قضاوت وشي. ښاغلی چخانسوري ګمارنې په ټولنیزو رسنیو کې هم پراخ غبرګونونه راپارولي. تفصیل د اکرام الله اکرام په راپورټ کې اورو.
په بهرنیو چارو وزارت کې د نویو بدلونونو په دوام تازه ولسمشر غنی هارون چخانسوري د دې وزارت سیاسي مرستیال او سرپرست په توګه ټاکلې ده. خو د ښاغلي چخانسوري ګمارنه په کور دننه په ټولنیزو رسنیو کې لږ غبرګونونو سره مخ شوې ده. د ټولنیزو رسنیو په ځنګړي ډول د فیسبوک او ټویټر زیات شمیر کارکونکو فکر کوي چې ښاغلي چخانسوري ته د یو کلیدي وزارت واګې سپارل پر ځای پریکړه نه ده، خو د ولسی جرګې د بهرنیو اړیکو کمیسون په دې اړه قضاوت کول له وخت مخکې غني. د دې کمیسون رئیس انجنیر هلمند د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویل دا ګمارنه د سیاسي تشې د ډکولو په هدف شوې ده، نه د مدیریتي تشې.
بعضې ګمارنې په سیاسي لحاظ کېږي چې هغه ډیر د مدیریت نه هغه سیاسي تشه ډکوي، ادری زمان دا سموده تیخه مدیریت درلودو او وزارت سټرکچر یو څه برابر کړی دی. د اصلاحاتو لپاره یې پرانیست کړی و، یعنی د اصلاحاتو لپاره یې فرصت برابر کړی وو. نو دا چې مثلا ادری زمان لری شو او څنګه سره راغللو نو دغه هم هیله کیږي.
څو ورځې وړاندې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت پخوانی سرپرست ادری زمان ویلی وو په تیرو څو کلونو کې په دې وزارت کې سیاسي او سلیقوي ګمارنې شوي چې ستونزې زیږولې دي. د دې وزارت چارواکو ډاډ ورکړ چې له دې وروسته به په دې اداره کې ګمارنې رڼې او په څو پړاوونو کې ترسره کیږي. خغری چخنسوري په عامه اداره کې د مسرۍ ترکه چې زده کړې او د ولسمشر د دفتر د رئیس او دغه شان د ویان په توګه دندې ترسره کړې دي. نوموړی تیره ورځ ناوخته د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د ځانګړي فرمان پر بنسټ د ادری زمان پر ځای د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال او سرپرست وټاکل شو. د وزارت د کارکوونکو لپاره د وړتیا معیار د افغانستان پیژندنې، سیاسي پوهې او نړیوال اقتصاد تر څنګ په نړیوالو ژبو د پوهې د ازموینې پلي کول هغه څه دي چې د اعلامیې پر بنسټ یې باید نوی سرپرست وزیر او سیاسي مرستیال عملي کړي. د افغانستان ولسمشرۍ ماڼۍ تیره ورځ د یو شمېر سفارتونو لپاره نوي سفیران او ډیپلوماټان هم وګمارل چې د اجرایه ریاست د مخالفت سره مخ شول. اجرایه ریاست که څه هم د خغری چخنسوري د ګمارنې په اړه څه نه وایي، خو تیره ورځ اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د وزیرانو شورا غونډه کې نوې ګمارنې د ارګ ذوق وبال او ترخوایي خبرداری ورکړ چې دغه یو اړخیز کارونه به افغانستان سیاسي بې ثباتۍ ته بوځي. خاغلی عبدالله ویل د ولسمشرۍ ټاکنو د وروستۍ او پایلو تر اعلان پورې د ملي یووالي حکومت دوام کوي او هغه هوکړلی کې هم باید په پام کې ونیول شي چې له مخې دا حکومت جوړ شوی دی. په همدې حال کې په هندوستان کې پخوانی افغان سفیر شهدا محمد عبدالی په اداراتو کې ادلون بدلون د حکومت یو برخه ګڼي، وایي ولسمشر صلاحیت لري چې خپل مامورین تغییر او تبدیل کړي.
حکومت او رئیس جمهور د دې کامل صلاحیت لري چې خپل حکومت په خپل تشکیل کړي، البته د نورو متحدینو سره په مشوره. په دې خاطر چې د حکومت د بهرنی پالیسي او داخلي پالیسي مسولیت رژیم ترجیح کیږي تر څو وکولی شي پلی کړي هغه تګلاره چې دوی لري د ځان لپاره. هیله من یم چې داسې اشخاص په وزارتو په ادارات کې وګمارل شي چې معیارونه یې پر کړي او د افغانستان دغه اساس او د بحراني حالت څخه د باندې وباسي.
دا په داسې حال کې ده چې ولسمشرۍ ماڼۍ تیره اونۍ د کورنیو چارو وزارت پخوانی امنیتي معین خوشحال سعادت هم له دندې ګوښه او پر ځای جنرال عبدالصبور قانع وګماره. دغه بدلون هم په ټولنیزو رسنیو کې د خلکو پراخ غبرګونونه له ځانه سره درلودل. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
ژوند په شیبو کې پروګرام په همدې خبرونه کې واوري.
د سهار اته بجې او 22 دقیقې کېدونکې دی او سم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. ملالۍ بشیر دی او شمیر لویدیځو ورځپاڼو مطالب لوستي.
ډیپلوماټ خبرونه د افغانستان د سولې خبرو ته په پام پیو مقاله کې لیکلي چې دا پروسه باید د افغانانو ژغ نالیدلې و نه ګڼي. د خبرونه په لیکنه په داسې حال کې چې له افغانستان د امریکایي ځواکونو وتل د تاوتریخوالي کمول او د قدرت ویش د امریکایي او طالب استازو ترمنځ د خبرو موضوع ده، یو ورکسوي مورد لیدل کیږي او هغه د افغانانو برخلیک دی. په مقاله کې د ډیپلوماټ خبرونه پوښتنه مطرح شوی چې آیا د امریکا او طالبانو په توافق کې به د بیان ازادي، برابري، د تعصب نشټوالی او عدالت ته د درناوي په ګډون د افغانانو حقونه خوندي پاتې شي؟ د خبرونی په باور افغانستان په نړۍ کې د کوچنیانو لپاره تر ټولو مرګونه هیواد دی او پر همدې مهال طالبانو په پراخه توګه ملکیان په نشه کړی دي. د ډیپلوماټ په لیکنه په تیرو څلورو لسیزو کې په هرو درو افغانانو کې یو یې بې ځای سوی، هر کورنۍ د جګړې قربانی ده او یا هم ورته مالی زیان اوښتی دی. خبرونی د ملګرو ملتونو امار لیکلي چې له مخې له 2009 کال راهیسې په افغانستان کې شاوخوا 4,500 ملکیان وژل سوي چې 2,000 کوچنیان. په مقاله کې لیکل شوی چې په افغانستان کې قربانیانو ته عدالت نه دی رسیدلی او د دې هیواد حکومت له امریکا او نورو نړیوالو متحدانو سره یو ځای نه دی توانیدلی چې ملکیان خوندي کړي او له بلې خوا یې د نړیوالو قوانینو پر اساس د جنگي جرایمو په اړه تحقیق نه دی کړی. د ډیپلوماټ خبرونه په لیکنه د سولې هر ډول توافق باید یو شمیر موارد په پام کې ونیسي. دا چې هیڅوک تر افغانانو ډیره د سولې هیله نه لري، خو سولې باید یوازې د وسلوالې جګړې پای نه وي، بلکې په هغه کې د شوزو په ګډون د ټولو افغانانو ژغ شامل وي. د افغانستان په اړه د واشنگتن پوسټ اسناد په هغه بحث کې ورستی اضافه ده چې پښتنه کوي آیا د افغانستان جګړه په دومره مصرف ارزیده. دا د ډیفنس ون خبرونی مقاله ده چې د افغانستان د جګړې په اړه خبره سو. مقاله په دې پښتنه پیلیږي آیا په خوانی سرتیر غصدی که خبریالان نور له دې جګړې ستړي سوي دي. مقاله لیکي د واشنگتن پوسټ مقاله د افغانستان د جګړې په اړه اسناد د تیر میلادي کال په دسمبر میاشت کې خپاره کړل. په دغه کې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرپلټونکي جان سابکو اسناد هم شامل وو. مقاله د امریکایي جنرال مارک میلی په اړه لیکلي چې دی په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د پریښودو پلوی دی چې پر امریکا د سپتمبر د یولسمې غونډې حملو څخه د تروریستانو مخه ونیول سي. خو مقاله د هغو اسنادو په اړه چې واشنگتن پوسټ په دسمبر میاشت کې خپاره کړل د مارک میلی له قوله لیکلي چې وایي ما او ډیرو نورو هغه مهال خپلې ارزونې شریکې کړې وې، خو زما هدف هیڅکله دا نه و چې امریکایان یا کانګرس تیر باسم. مقاله لیکلي چې میلی ویلي واشنگتن پوسټ ښه تحقیقاتي ژورنالیزم کړی خو دا اسناد د امریکا د دفاع وزارت اسنادو په معنا نه دي. د مقالې په پای کې لیکل سوي چې د افغانستان له جګړې هر څوک بیله تجربه لري. د افغانستان اوږدې جګړې ډیری وړې جګړې درلودې او یوه وړه جګړه دا ده چې آیا دا اوږده جګړه په دومره مصرف ارزیده.
ازادي رادیو او ریاو سمې ونړیواله موضوع د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر غواړي چې د یو شمیر نورو هیوادونو اتبا هم امریکا ته سفر څخه منع کړي. په اوس وخت کې د ایران، لیبیا، سومالیا، سوریه، یمن، وینزویلا او شمالي کوریا اتبا د بندیزونو په دې لیست کې شامل دي. د ازادي رادیو د خبر د څنګ د راپور په استناد تفصیل د احمد شیبر پرپور کې.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وای پر هغه لیست په یو شمیر نور هیوادونو ورزیات کړي چې اتبای متحده ایالاتونو ته د داخلي دو حق نه لري. ډونالد ټرمپ د چهارشنبه په ورځ په سویس کې د نړیوال اقتصادي غونډې ترڅنګ خبريالانو ته وویل تاسو وینئ چې په نړۍ کې څه پیښې رامنځته کیږي نو زموږ هیواد باید خوندي وي. ولسمشر ټرمپ د هغو هیوادو شمیر او نوم یاد نه کړ چې د بندیزونو په دې لیست کې شامل شي، خو دومره یې څرګنده کړه چې د دې پریکړې جزئیات به ډېر ژر اعلان شي. امریکایي رسنیو د ولسمشر ډونالد ټرمپ تر دې څرګندونو یو ورځ مخکې خبر ورکړی وو چې واشنگتن غواړي قرغزستان، بلاروس او د پنځو نورو هیوادو برما، اریتریا، نایجیریا، سودان او تانزانیا اتبا په هغه لیست کې شامل کړي چې امریکا ته سفر نشي کولی. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر د سفر د ممنوعیت لومړی لیست درې کاله مخکې خپور کړ چې د وو هیوادو اتبا یې منع کړل. په دغو هیوادو کې ډیر هغه هیوادونه دي چې مسلمانان پکې اکثریت دي، خو دا بندیز بیا له یو شمیر قانوني ستونزو سره مخامخ شو او امریکایي محکمو وروسته اجازه ورکړه چې د ایران، لیبیا، سومالیا، سوریه، یمن، وینزویلا او شمالي کوریا پر جنو اوسیدونکو بندیزونه ولګول شي. امریکایي ورځپاڼې وال ستریت جورنال د سیشن بی په ورځ د چارواکو په وینا خبر ورکړ چې کوم هیوادونه پر لیست ورزیات کیږي د هغوی پر ټولو اوسیدونکو به دا بندیزونه نه تطبیق شي او بیا شمیر ویزی به نه ورکول کیږي. د پولیټیکو به پانه بیا لیکي چې تر اوسه د هغو هیوادو لیست نهایي شوی نه دی چې د بندیزونو په دې لیست کې شامل شي او تمه ده چې دا پریکړه تر راتلونکي دوشنبه پورې اعلان شي. د سپینې ماڼۍ ویاند هوګان ګیدلی په دې برخه کې د تفصیلاتو له ورکولو ډډه وکړه، خو وی ویل چې د ممنوعیت اصلي پریکړه د امریکا د خوندي ساتلو لپاره او د نړۍ د امنیت د تامین لپاره اغیزمنه ده.
تاسو لا پیغامونو
زه مولوی زاده د ننګرهار د لغمان ولایت قرغوي ولسوالۍ د لیسي معلم یم. موږ په جنډيري دشته کې 250 معلمینو ته د اوسېدو نمرې ورکړل شوې. خو متاسفانه چې قومیان د ازرې څخه چې هغو احمدي ځان ته وایي راغلل، موږ څلوېښت زره روپۍ په هغه شورو باندې په دغه باندې نمرو باندې سنکاریګانې هم کړې وې. د سنکاریو د پاسه هغو په جبر سره په غصب سره کورونه جوړ کړل. هر خواته چې مراجعه کوو د لغمان والي صاحب سره هر چا ته مراجعه وکړ، هیڅوک زموږ پوښتنه نه کوي. حتی د ریاست جمهوري د رئیس دفتر ته مو هم شکایت وکړ چې چا پوښتنه ونه کړو. نو په دې سره تاسو ته خپل فریاد ورسوو چې په لحاظ د خدای دا موضوع موږ پیسې هم تحویل کړي، تعرفې په لاس لرو. پوښتنه وکړي رئیس جمهور ته ووایه چې ستا قوم ستا د نامه نه ولې بده استفاده کوي. په احترام و سلام علیکم. دا خپل پکتیا څنګه نه ولسوالۍ نه سمیولا خلیمی تندر
خبرې کوم. وختنه می د ولسمشر محمد اشرف غنی څخه دا ده چې د پکتیا ولایت د شهدا او معلولینو ریاست کې تر دې دمه مونږ ته د 1998 هجري لمریز کال د خپلو شهدا او مشونه نه دی راکړي. یاد ریاست په ګڼ شمېر فساد کې ښکېل ده. هلته چې ورشي تا ته څوک غوږ هم نه نیسي. د تاسو څخه غوښتنه لرم ولسمشر صاحب چې تاسو باید زموږ غم وخورئ. د شهدا او معلولینو وزیر چې دی هیڅ زموږ غم نه خوري.
عبد الرزاق کنه شاجی ولسوالی څخه زموږ د شاجی ولسوالی څخه بیا ته مرکز کلا ته پرې دالار ډیره خراب او زموږ زابل له والي صاحب سره د ټول چارواکو سره هیله ده چې دا لري چې څه پاملرنه وکړي. به شي زیاته خراب دی حق خو شي دا ترې دی شي مخ خراب ده تر باندې دی لسنګ سره مخ کې. السلام علیکم.
ستاسو پیغام ستاسو نظر
په افغانستان کې د سهار اتنې بجې شوې د خبرونې دوه مینې مایته ورسېدو. وړاندې د ازادي راډیو دوه نیز خبرونې مه هیروي د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې. خو اوس یو ځل بیا پام وکړئ د څو مهمو خبرونو سره لیکونو ته. د افغانستان جمهور ریاست وای دی ولسمشر اشرف غنی او د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ پرونی کتنه کې د افغانستان او سیمې پر وضعیت خبري وشي. دواړو مشرانو د سویس په دوس خار کې د نړیوال اقتصادي غونډې ترڅنګ وکتل. په ننګرهار کې یو قاضي پرون د نامعلوم وسلوالو له لوري وژل شو. د ننګرهار د والي ویان عطا الله خوګیڼی وای قاضي رفیع الله پرون وسلوالو په بیسود ولسوالۍ کې وویشت. ټاکل شوی دی تر نولس کلونو د لګ عمره کرکټ په نړیوال جام کې سبا د افغانستان لوبډله له کاناډا سره مسابقه وکړي. په دې نړیوال جام کې پر افغان لوبډلې د متحده عربي اماراتو لوبډلې ته د 128 منډو په توپیر ماتې ورکړه. د امریکا په سنا جرګه کې د ولسمشر ډونالد ترامپ د سیشن بي د ورځې د استزاد محکمې پیل په متحدو ایالتونو کې شاوخوا 12 میلیون وګړو لیدلی دی. دا شمیره له هغه کمه ده چې مخکې په نومبر میاشت کې په استال جرګه کې دغه بهیر پیل شوی و او خلکو د تلویزیونونو له لارې لیدلی و. د آزاد اروپا ازادي راډیو عمومي رئیس جیمی فلای وایي د تاجکستان حکومت په خپلو ژمنو کې پاتې راغلی او اجازه یې نه ده ورکړې چې د ازادي راډیو تاجک څانګه پرته له خنډونو خپل فعالیت په دې هیواد کې ادامه ورکړي. او د چین دولتي رسنۍ د اوهان په ښار کې سر لننه په سیمه ییز وخت د سهار له 10 بجو پر عامه ترانسپورت بندیز لګولی دی. په دې ښار کې یوه وژونکې ناروغي په دې وروستیو کې خپره شوې. د چین حکومت وایي په دغه ناروغۍ په ټول چین کې تر 500 ډیر کسان اخته شوي او تر اوسه له امله لږ تر لږه 12 تنه مړه شوي دي. ازادي رادیو او ریاو مخیل دی چونو زو خبرونه توار ورسیږي. کندهار ته زو په کندهار کې د لومړي ځل لپاره د شترمرغ فارم جوړ شوی دی. فارم څښتن ازادي رادیو ته وویل چې روزل شوی شترمرغان د کندهار ترڅنګ نور ولایتونو ته هم لګلی او کاروبار ډیر ښه شوی دی. صادق رښنی دی فارم ته ورغلی دی او وزت لنږدې کتلی.
د کندهار یو وسیدونکو شرف الدین په دغه ولایت کې د شترمرغ د روزنی لمرنی فارم جوړ کړي او دا مهال پکې لسګونه شترمرغان تر روزنی لاندې دي. شرف الدین خپل فارم ته د خلکو د غشتنی سره سم د ایران او ترکیه څخه کوچنی شترمرغان راوړي او په خپل دکان کې پلوري. د ازادي رادیو ته وویل چې له دې فارم څخه تر دې مهاله 6000 شترمرغان د کندهار ترڅنګ په کابل، هرات، غزنی او نور شمالي او جنوبي ولایتونو کې پلورل شوی او لا هم شه بازار لري. دغه فارم لرونکي د خپل کار څخه خوښتي او له دولت د معیاري فارمونو د جوړېدو په برخه کې د مرستې غوښتنه کوي. په عین وخت کې د کندهار د کرنې او مالداري ریاست هم په دې ولایت کې د شترمرغ د روزنې په صنعت کې د پراختیا خبر ورکوي. د کندهار د کرنې ریاست د ترویج مدیر محمود الله نوري د شترمرغ روزنه د مالداري او اقتصاد لاړخه ګټوره یادوي او وایي چې د لا پراختیا لپاره پر یو نوې پروژه کار کوي.
څرنګه چې شترمور غوکه ډیره زیات اقتصادي او طبي اهمیت لري، نو په دې خاطر یې غوکه هم ګرانه ده او هګۍ هم د نسل په خاطر باندې ګرانې دي. نو موږ هم کوشش کړی دی د وزارت زراعت په چوکاټ کې مو یوه پروژه جوړه کړې ده، که دا منظور شي دلته به د ترویج په خاطر موږ خلکو ته د شترمرغانو پروژه تطبیق کړو، خلکو ته به شترمرغانو ماشینونه هم ورکړو. خو دغه کار چې په کندهار کې شروع شوی دا ابتدا ان شروع شوی او ښه نتیجه یې ورکړې ده، کار یې مخته روان دی.
د کندهار د کرنې او مالداری ریاست د معلوماتو له مخې د شترمرغ روزنه اسانه او مصرف یې کم دی، خو غوښه یې په لوړه بیه د پلور بازار لري. له کندهار وړاندې د شترمرغ یو بل فارم په هرات ولایت کې جوړ شوی وو.
اساسي او بشري حقوق
د اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو اوریدونکو زما همین هیواد سلامونه ومني. د دیونې په خبرونه کې د بشري حقوقو په وړاندې د دولت په مسولیت خبرې کوو. د خبرونې ملما مهم د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د څارنې ورزونې د کمیټې مشر ښاغلی عبدالواحد سیرت دی. سیرت صاحب، تاسو ته راغلاس وایو که پایلې لدې څخه وکړو چې دولت د بشري حقوقو په وړاندې څه مسولیتونه لري؟
اول خو دولت مکلف دی چې د اساسي قانون د پیل او د دې د رعایت ژمنه د دولت په غاړه ده. په شپږمه اومه ماده کې چې دولت د نړیوال قوانینو لکه اعلامیه جهاني د حقوق بشر او داسې کنوانسیونونه او پروتوکول چې کله دولت ملحق کیږي په هغه کې بشري حق درج دی، او دولت کله ملحق سو دغه د رعایت دولت مکلف دی. دا چې اساسي قانون مونږ لرو، په اساسي قانون کې د اتباعو ټول حقوق درج دي، ولسواکۍ درج ده، دغسې پارلمان پکې درج دی، نور حقوق د اتباعو هم په دې اساسي قانون کې درج دي. خاصتا دویم فصل خو بالکل بشري حقوق دی چې هلته ذکر سوی دی. ولې دا چې نن سبا دولت بعضی حقوقو ته یا حقونو ته ژمن نه دی، رعایت یې نه کوي. موږ او تاسې ویلی سو د دې مدعي و چې په افغانستان کې څلور دورې د ولسواکۍ انتخابات وسوله، خلکو په ډیر شوق او خلکو په ډیر محدودیت و تهدید سره راغلل خپل رایې د خوښې نومان ته خپل رای وکاروله، خو متاسفانه دولت د هغه کسانو چې په دې کې ژوند له لاسه ورکی، هغه کسانو چې په دې کې د خپل بدن اعضای له لاسه ورکړله، هیڅ درناوی ورته ونه سو، چې دا ډیر ځای د تاسف دی. بل آزادی ده، آزادی یو بشري حق دی چې باید سړی په آزاد خپل نظر، خپل فکر او د دولت زوف را برسیره کی، او دولت دیتا متوجه سی دغه بود که یا پا دغه اړخ کستا دغه دی زوف نقاطی. درهم موضوع دی مظاهره ده چې موږ او تاسو په ګورو چې کله مدني ټولنه راجیږي خپل حق غواړي، خپل مسلم حق غواړي، دا حق حقوق وي او یا د مظالمو په مقابل کې راجیږي، لکه ګرانی، لکه بیعدالتي، لکه یو زورواک جگیگی پا یو د چا زوی وزنی، د یو چا پا ناموس تجاوز کیگی، او یا د چا زمک غصب کیگی. دلتا کلا چی ولس را جگیگی خپل غک جگیگی، دغه غک ام محدود کیگی او ام تهدید کیگی او ام اجازه نور کی. نور دسی مثالونه دیر زیادی چی دولت باید دی بشری حقونو پا رعایت که کوشش وکی، تلاش وکی او بشری حقونو ته ژمن وسیږي.
کرا شو دې ته چې د افغانستان په قوانینو کې له بشری حقونو د ملاتړ په حق له څه ویل شوی؟
د افغانستان په قوانینو کې لکه څنګه چې ما مخکې اشاره وکړه، له اساسي قانون دی چې دې کې د اتباعو حقوق ذکر سوی دی. یو بلکې مونږ راسو د هغه تورنو کسانو ته یا متهمین او محکومین تراسو مونږ قانون د اجرات جزایی لرو، او هم دغه سه کود جزا په قانون کې جرم په ګوته سوی دی، اغت مجازات تعین سوی دی، او هم دغه سه د بشری حقونه لکه د اطفال و حقوق او دغه سه هغه خشونت موارد چې د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي موضوع ده هغه په ګوته سوی دي د هغې په رعایت کې دولت مکلف دی چې د دغه قوانینو حمایه وکړي او دغه قوانین مرعی و الاجرا او لازمی په خپل ارګانونو کې د دې باسخاص و د دې پښتنه وسي. دغه کم حقوق چې په قوانینو کې ذکر سوی دي او توشیح سوی دي او په رسمي جریده کې فرضاً دا قوانین او حقوق د اتباعو ذکر سوی دي، نو په دې کې له ټولو نه مخکې زمونږ کشفی او امنیتي ارګانونه مکلف دي چې کله توران کس نیسی عقب د قوانینو پرانا کې په اصول کې یو کس بنیسی او داسې نسی چې د بې د اصول او بې د مقررات د زیربت ارګانونو نه دی د یو چا آزادی سلب کی او برات زما حالت دی اصلی دی چې هغه د بیا کشفی ارګانون امنیتي ارګانون هغه توران او یا مظنون وګڼي، په داسې حال کې چې دغه په جرم متوسل سوی نه هغه اصلی حالت د ده چې د هغه بری و زمه حالت دی باید هغه ته متوجه او پاملرنه وسي. بیا چې کله قضیه عدلی ارګانونو ته ځي عدلی ارګانونه دا مکلف دي چې په 28 ساعتو په زننه ساراندوال خپل استنتاق شروع کړي، د تورن کس نه استنتاق شروع کړي، د کشفی او امنیتی ارګانونو نتیجه و دیغوی په گزارش کې سترغو ساراندوال مکلف پدیده چې د تورن کس یا د اثبات جرم کوشش بکی او یا به د نفی کوشش کوي. پولیس چې په کم شی باندې ادا کوي باید هغه پولیس ثابته کی واضحه کی او بغه په رابطه پولیس کافی معلومات ولري. ساراندوال کوایسي چې دغه مدارکو دغه شواهدو پرانا کې هغه خپل مطلوبه مطالبه د محکمې نو غواړي. دلته مونږ د بشری حقونو د یو توران په حق باندې د محکمې نه مخکې حقوق لرو، په جریان د محکمه کې لرو. محکمه چې کله دایریږي باید تورن کس د صحیح سالم او د خپل آزادۍ نه د خپل صحت نه دی برخورداری. هیڅ وخت محکمه نشي کولی چې یو تورن کس دغه صحت ښه نه وي هغه مجازات کی. دویم باید دغه وکیل د مدافع وي، دغه ساراندوال وي، جلسه کامله د بشری حقونو په رڼا کې جلسه به نیول کیږي او یو تورن ته به سزا هغه په تناسب د جرم مجزا کې ورکول کیږي.
کوم ټکي مهم دي چې باید دولت پام ورته وکړي تر څو له بشری حقونو څخه ملاتړ شوی وي؟
نو دولت چې کله حقوق ذکر سوله د هغه په اجرا کې دولت مکلف دی. خلک د خپل حق و حقوق په رابطه باندې راوځي، خپل آواز جګوي. دغه آواز نه باید محدود او نه باید تهدید سي دغه آواز د خلکو. خپل آزاد نظریات وړاندې کی د اجرا له خاطره اول خو مدنی ټولنې دي چې مدنی ټولنې باید حمایه سي او هغه محدود نسي دغوی غږ، دغوی نظریات محدود نسي، دغوی مسؤلین تهدید نسي، دغوی امنیت باید په ښه وجه باندې تأمین سي. بیا هم دغسې کشفي ارګانونه دي چې د بشري حقونو په پیل کې د دوی ونډه زیاته ده، د دوی مسؤلیت زیات دی، د دوی رول مهم دی. او همدغسې عدلي ارګانونه دي، همدغسې قضایي ارګانونه دي، او زموږ او ستاسې کشفي او امنیتي ارګانونه دي. بالاخره د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون دی چې کله په 55مه ماده کې دا راغلي دي چې کله د وګړي بشري حق تر پښو لاندې کیږي، دولت دغه رعایت نه کوي، دغه کس کوی سي چې د خپل اسناد و شواهدو سره د افغانستان د بشري حقونو تراسي مراجعه وکړي او د بشري حقونو خپلواک کمیسیون دای دنده او مکلفیت دی چې تر هغو د بشري حقونو د اعادې له خاطره د دولت سره په پیگیری کې د دولت سره د شخص د حقونو په رعایت ورسره همکاري وکړي او دولت نه تقاضا و خواست ده که چه بشری حقونو تجمن سی او د هر چا حق په حقدار تور کړي، نو بهترین د رعایت د حقوق بشر هغه دویستمه ماده ده چې هیڅ ناوت باید تبعیض ونه سي. برابري په هر موضوع کې، په هر اړخ کې، که هغه اجتماعي حق وي که هغه اقتصادي هغه وي، داسې چې یو زورواکی دی د یو چا د بشري حقونه د پښو لاندې کړي، د هغې حمایه وکړي او د هغه تر شا ودرېږي. نن سبا لکه موږ او تاسې وینو چې مافیا د اقتصاد سته چې د خلکو په غاړو باندې پیښې ایښې دي. موږ او تاسې وینو چې د دولتي شتمنۍ، د دې ملت شتمنۍ وروره د معادن را کندي او استخراجوي، او بدون د پرسپال د په بیرون بازارو کې سودا کیږي. یا هغه مافیا کړی چې اصلي قاچاقبر دي، چې د دې پیسې، د دې ثروت و د دې فایده جهانیانو ته رسیږي. د یو غریب، د یو بیچاره چې هغه د مړۍ ډوډۍ له خاطره خپل ژوند په خطر کې، چې موږ د هغې حمایه هم نه کوو، ولې اصل عوامل د دې باید گرفتار سي. دغه د دولت دنده ده چې باید د خلکو حقوق رعایت کړي، مصلحتو ته ونه ګوري او خپل ملت باندې د رحم او ترحم وکړي.
ډیره مننه، خوشحاله اوسې.
مهرباني سي.
درنو اوریدونکو، دا د دې اونۍ د اساسي او بشري حقونو خپرونه. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کی دوا شو شیروا باندې برابر کړل دی. شیروا کې به مړی خوړه واکه به دغه شي.
خالونه واړه شنه خالونه زن خاله نو کاری بده کوم
ارغا اس بی تکړه اس بی تب په دیوان سپریږي. سهار سهار په دیوان منډي وای په ډیرو ځایو کې.
جوړون کې فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه میو منی. په افغانستان او نړۍ کې د بانک په تاریخ خبر یاست.
په 1912 کال کې ملي بانک رامنځته شو. ملي بانک د افغانستان په اقتصاد کې ډیر زیات لاس راوړنه لري.
بانک په یو ټولنه کې څه ارزښت لري؟
د غلو نه پازاب او پلیار به پیسې ورلې په رقم بل رقم په دې بانک مسله داسې مسله ده چې به جنجال ده. پت واشه مقدار پیسې چې کار ورکړی شي ډیره پسانه طریقې وروخت.
او هغه وخت چې بانکونه نه وو، خلکو خپل پیسې چیري او څه ډول ساتلې؟
دغه سپینزور به د خپل پر ملا باندې سره تلی. بانک نه وو، صندوق نه وو، صندوقچه نه وو.
نن همدا موضوع څېړو. په پیل کې د بانک لرغونتوب ته تم کیږو، بیا بانکي سیستم څېړو او د خلکو خبرې هم اورو. زه وږم جبار خیل يم او دا خبرونه فرشتي مرسل جوړه کړې ده.
بانک هغه ځای دی چې هلته خلک پیسې، زیورات، مهم اسناد او ځینې نور ګران بیه شیان د خوندي پاتې کېدو لپاره کړي. په افغانستان کې بانک د پرمختللو هیوادونو په پرتله دومره اوږده سابقه نه لري. د لومړي ځل لپاره په 1912 کال د ظاهر شاه په وخت کې د ملي بانک په نوم بانک له 9.6 میلیونه افغانیو سرمایه سره په کار پیل وکړ، چې 2.5% برخه یې خصوصي او 28% یې هم دولتي وه. لږ موده وروسته د یاد بانک سرمایه 40,000 ډالرو ته ورسېدله. د ملي بانک په رامنځته کېدلو سره په لوړه کچه اقتصادي بدلون رامنځته شو. ملي بانک د بهرني تجارت لپاره له آلمان، ایټالیا، انګلستان، هندوستان او ځینو نورو هیوادونو سره سوداګریز تړونونه لاسلیک کړل. د وخت په تیریدلو سره نور بانکونه لکه د افغانستان بانک، پښتني بانک او داسې نورو د خلکو پر مخ وار پرانیست. وړاندې تر دې چې د بانکونو لرغونتوب نور هم روښانه کړو، هغو زمانو ته ورګرځو چې بانکونه نه وو. د کندوز اوسیدونکی احمد جان وایي چې که څه هم هغه وخت دومره پیسې نه وې، خو همغو لږو هم زیات ارزښت درلوده. خلکو به ډېرې په قدر او غور سره ساتلې.
واسکټانو کې به مو کولی یا کورتې دې به زنځیري جیب درلودی او یا به یو ساختي پټاکې ځانه د موچانو جوړولی په هغه وختو کې. نو دغه سپینزورو به د خپل پر ملا باندې سره له خپل پرسوګاش به زړولې. دغه بس ورسره به ویل به په خو پیسې وسلو روپم ډیر امنیت لري. نو په خو په دغه ځای کې ساتل خوري بانک نه وو، صندوق نه وو، صندوقچه نه وو. ځان سره به ګرځول دم از شوي ورسره به وزاتم پرپوشیان کې سره ساتل کبازر خورجین غوټه په داخلو کې صندوقچه مال چا سره پیدا سول.
کاغذی پیسې د بانک له تاسیس څخه مخکې په 1209 نبی کال د شاه امان الله خان په وخت کې د خلکو لاسونو، جیبونو او بکسونو ته ورسېدلې. د یادو پیسو له بې وخته زړېدلو او ورکېدلو څخه د مخنیوي لپاره او د ځینو نورو اړتیاوو له وجې د بانک ضرورت احساس شو. د بانک د تاریخ د لا روښانه کولو لپاره مو د کابل پوهنتون د اقتصادي پوهنځي له استاد پوهانیار اکلیل رهین څخه پوښتلي دي. نوموړی په پیل کې د بانک د کلمې د معنا په هکله وایي.
د لومړي ځل لپاره په ایټالیا کې د بانک په نوم بانک هغه اوږدو چوکیو ته وایي چې خلک په هغې کېناسته او دغه تبادله یې کوه. او دلته داسې یو سیستم رامنځته شو چې کم خلک یو هیواد نه بل هیواد ته دغه بانک کم کسان چې ایټالیا کې وجود یې درلوده دوی ادو پیسې اخیسته په مقابل کې یو سند به یې ورکو. نو اساس د بانک په دنیا کې د ایټالیا څخه رامنځته شو او د هغې نه وروسته که افغانستان ته راشو په افغانستان کې د مجید زابولي په نوم زموږ یو تاجر و هغه په 1911 کال کې یو مالی نهاد رامنځته کړ. هغې نه وروسته توجه دې ته شو چې مونږ کولای شو دغه مالی نهاد په یو رسمي بانک په شکل استفاده کړو چې په 1912 کال کې ملي بانک رامنځته شو. ملي بانک د افغانستان په اقتصاد کې ډیر زیات لاسته راوړنې لري. تولیدي بخشونو کې ډیر زیات نهادونه یې سپورټ کړ، د هغو نه مالي ملاتړ وکړ چې هغه یې رامنځته کړ. مثلا مونږ د نساجي فابریکې وګورو، د قالین بافي فابریکې وګورو، د میوجاتو د پروسس فابریکې وګورو. ډیر زیات په افغانستان کې د ملي بانک په واسطه ملاتړ شو.
د افغانستان بانک ته د بانکونو مور وایي. دا چې یاد بانک څه وخت رامنځته شو بیا هم استاد رهین وایي.
په 1913 کال کې توجه دې ته شو چې ښه به دا وي چې مونږ یو مرکزي بانک ولرو. په 1913 کال کې مرکزي بانک رامنځته شو چې د افغانستان بانک په نوم یادیږي، چې دغه بانک د بانکونو د مور په نوم یادیږي، همچنان د دولت د بانک په نوم یادیږي. دغه پیسې چې اوس په افغانستان کې استفاده کوو دا د بانک مرکزي په واسطه چاپ شوی او مونږ ته د ارزښت وړ دی. د هغې نه وروسته ځینې نور سکتوري بانکونه رامنځته شو. کله چې په 1920 کال کې د بانکدارۍ نوی قانون نافذ شو، موږ د بانکداری نوې سیستم تطبیق کړ.
کله چې په افغانستان کې د بانکونو قانون جوړ شو او د اساسي قانون په لسمه ماده کې ځای ورکړل شو، له بلې خوا مرکزی بانک هم د خصوصي بانکونو مسؤلیت تضمین کړ. نو له دولتي بانک سره خصوصي او بهرنیو بانکونو هم کار پیل کړ. د بهرنیو بانکونو د نمایندګۍ له ډلې څخه الفلا بانک، پنجاب نېشنل بانک، آریان بانک او حبیب بانک یادولی شو. د بانک د ارزښت پاکله د غور وسونکې نجیب وایي.
د غلونه پازاب او پلیار به پیسې وړلې په رقم بل رقم په کورو کې به ساتلې او په دودکش کې وساتې او په داسې کې وایي یو موږ خوړلې پیسې په دودکش کې وړې یخې دي. کوم کارتن مرتن کې به چې جمع شوی د پیسې خوب کار نه دی، مالته پاتې دي او بس چوری شروع کړي د پیسې نیمګای نیمګای سوي وي. زه خپل د نن مې پیسې په کور وي ولایت نه ورور ته مې ټلیفون وکړم او د ما په اکاونټ باندې ماته پیسې ولیکل چې دلته کابل کې مې پیسې په کور دي. بس یو سات پات چې ورشم پیسې پر وښلم، یعنی یو وخت ماته اسکرب کار و دوی هفته زو منتظر موټر ونه چدا. نو پیسې ته به مو لیار سنجاوله چې زه به د غلون د سره قمر لګم. نو د بانک مساله و داسې مساله ده چې به جنجال ده. پټ واشه مقدار پیسې چې کار و کړی شي ډیر پسونه طریقې وروخلي.
له خصوصي بانکونو څخه د مرکزی بانک څاره نه دي سبب شوه چې ګان شمیر خلک په خصوصي بانکونو لکه نوی کابل بانک، عزیزی بانک، میوند بانک، باختر بانک، غزنفر بانک او داسې نور باندې باور وکړي. یاد بانکونه د پیسو له راکړې ورکړې سره د دولت د کارکونکو معاشونه هم ورکوي، د برق بل او د پوهنتونونو فیس اخلي، بیا یې اړوندو ادارو ته سپاري.
نوم اجمل دی، پخوا مې ساختماني شرکت درلودو او اوس فعلا د لبنیاتو کار کوم. رادیوګانو کې چې زه اورم هغه د ازادۍ رادیو ژوند په شیبو کې خبرونه ډېره اورم او ډېره مې خوښېږي. تیری ادونه را تازه کوي.
دا چې عام خلک د بانکونو په حق لڅ نظر لري، له څو تنو څخه مو پوښتل دي ورته غوښ شي.
نو مې امجد د کونړ ولایت اوسیدونکی ما دا سنې شي چې حکومت سبا خراب یو ټول پیسې مې سي هر چیرې نه وړي. داغه نه خدای چې په جیب کې را سره یا په کور کې صندوق کې پرتی دي، چې مطمئن ځای کې پرتی خپل بانک کې نه سات.
زمانو م عرب شاه او د قرباغ اوسیدم. زه بانک ته د خطر رغنه چې او مقدار پیسې ما سره شته دي نقد دي، د غوړم چې په امن په خاطر باندې په بانک کې کېدم او بانک متصاتی کړه.
نو مې وحید الله د لوګر ولایت نه بانکونه د اعتبار ور دي زکه چې د افغانستان بانک تاثیر لاندې دي کوم بانک مثلا ماتيږي یا توان کوي د افغانستان بانک حمایتي وي د خلکو توان ور کوي د خلکو پیسې دارایی نسوځيږي بانک ملي تضمین ته خسته دي په هر صورت چې دي محفوظ ده دارایی
دا مهال په افغانستان او ولایاتو کې 14 بانکونه فعال دي چې یو یې دولتي او نور یې تجارتي دي د بانکي سیستم او خلکو ته د خدماتو په حق له زمک همکاري فرشتې مرسل د افغانستان بانک له کارکونکو عبد الله فیضی سره مرکه کړې ده چې تاسو یې اوریدو ترابولم
څنګه یو څوک کولای شي چې په بانک کې حساب خلاص کړي
ډیر اسانه لار ده چې مثلا تذکره ده ناغکور کې چې اوسې د برق بیل ده حکم ځای کې چې اوسې وکیلي گذر یو امضا یا یو تصدیق ده د اکثره بانکونو دا پالیسي ده چې 1000 روپۍ باید ولري چې هغه حساب پې خلاص کړي
بانک کوم کارونه د خلکو لپاره کوي او کوم سہولتونه رامنځته کړي
پیسې را جمع کول دي پورونه ورکول دي سپما حسابونه دي جاري حسابونه دي محلي حسابونه دي جاري حسابونه دا غي حسابونه دي چې چیرته یو څوک غواړي بانک سره پیسې کېږي هغه وخت کول شي پیسې وباسي محلي حسابونه غي حسابونه دي چې هغه دی وخت 20 سره سم مثلا مشري ته وخت ورکول کی تومره پیسې په تومره وخت کې وستل شي خپل پیسې زه د بانک سره د تومره وخت لپاره کېدم کې د شغه په مخ بل کې بیا نوري پیسې ورکي بانک
یعنی اضافه پیسې ورکي پیسې کار ورته کوي
یعنی د پیسو په مقابل کې پیسې ورکوي چې هغه ته مونږ ګټه ویلې شوې او بل سپما حسابونه دي څو غواړي په بانک کې پیسې کېږي د زیات وخت لپاره وي خو وخت معلومه چې مثلا د څومره وخت لپاره باید وي
اوس د نور سیستمونو تر منځ چې مثلا په اسانه کوي چې د کارت په ذریعہ خپل پیسې واخلي دا سہولتونه راته وځي کړی
کچیرته نړیوال سیستم ته وګورو هیڅوک په جیب کې پیسې نه ګرځوي یعنی کیش نقدي پیسې په جیب کې څوک نه ګرځوي ټول سیستم د کارت لاره مختزې یعنی کچیرته ته غواړي یو څو واخلي کارت تر سره دیاري سوپر مارکیټ ته مغازی ته ځي کول شي مغه کارت په واسطه هر څه ترلاسه کی نه ضرورت نشته چې ته خطر سره مواجه شي پیسې در نوره کی شي یا خراب شي دا سره یو کارت ده
افغانستان کې دا سیستم شته
دغه سیستم ډیر کم ده ATM د چغه د پیسو راخستل دي تر اوسه دومره پرمختګ نه دی کړی دومره غم نه دی لکه آنلاین پیمنت دی وسوس رایت شوی دی سیم کارت لري ته کولای شي برګ ویل کی
نو اوس درته وایي چې پرته له پیسو څخه نور کوم شیان په بانک کې ساتل کیږي
مثلا تیلا ده ځینې نور قیمتي توکي دي او ځینې داسې سندونه دي چې یو ادارې نه اخلي کولای شي بانک سره کېږي دی یو چیک په شکل د کور قباله ده ډیر مسایل دي چې بانکونه کولای شي خلکو سره کومک وکړي خلکو ته خدمتونه وړاندې کړي
تاسو مخکې له قرضین یادونه وکړه چې ځینې بانکونه خلکو ته ورکوي چې مشکل پی حل کړي کوم کس غواړي له بانک څخه قرضه واخلي کوم شرایط باید ورته پوره کړي
ته چې پور اخلي تاسو سره باید قباله وي مثلا چیرته کاروباري ځای لري دغه ځای جواز در سره وي یو شرکت لري دغه جواز در سره وي یتمن یو تضمین باید ورکړي چې 100% دغه پور هغه کوم څه شي تضمین کې ورته کې دی هغه باید پر کې
اقدار تو وایي چې په دې ورسته او کې ځینې کسان په بانک باندې به اعتماد سوي دي مرکزی بانک څومره نور بانکونه تر څارنې لاندې لري او خلکو ته ډاډ ورکولی شي
ځینې مسایل چې هغه ډیر په لوړ سطح وي نور په ټوله کې په ټولو بانکونو باندې دی هغه دی مقررات جوړول بانکونو ته باید هغه کلنلارې مونږ خو هیڅ ټول نړۍ کې دغه سیستم دی چې مرکزی بانکونه زی شخصي بانکونه او نورې مالی ادارې یوازې بانکونه نه نورې ټولې مالی ادارې چې په هیواد کې شتون لري هغه لپاره جواز ورکوي دی هغه نظارت کوي دی هغه لپاره دغه مقررتي بخښونه جوړوي مقرري جوړوي په هغه باندې بیا پلي کوي تر څو د خلکو هغه څه چې بانک سره کېږي مغه باور شته هغه وساتي او بانکونه نشي کولای غیر قانوني کړنې تر سره کوي او کچیر تر سره کوي نه هته دی هغه کړنې جواز ارسل منځ وړي
ډیر مننه زوندې
درنو دوستانو په دې هیله چې پیسې او نور قیمتي شیان مو په بانک کې خوندې پاتې شي ژوند په شیبو کې خبرونه پای ته رسوو تر بیا ښه چاري
چې د حسن شور ما شورې ما شر وسو چې د حسن شور ما شورې ما شر وسو پکاز کتے کور دم مجمرو سو پکاز کتے کور دم مجمرو سو چه دہ سن شور ما شور یہ ما شر سو حسن شور ما شوریه ما شر حسن چپزے کریے خلوت بت کنا کیجیے چپزے کریے خلوت بت کنا کیجیے نہ سنم پہ یاد میں جگارو سم دہا سنم پہ یاد میں جگارو سم چتا حسن شور ما شوریه ما شر حسن چتا حسن شور ما شوریه ما شر حسن پکاڑ کتے کور دم مجمرو سو چتا حسن شور ما شوریه ما شر حسن